شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی سالم محمد سالم میزبان شماست.
ډیر مننه سید سمی عباس تاسی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ. دا هم وری چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان په وقلاده زړور سرتیری وبلل. دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. د بامیان لوسو زیاتو سوداګرو میرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل سوې. د امریکا ولسمشر پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر ځینو افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه کړی ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ترورزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د ترورستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. په همدې حال کې ارګ په یو بیان کې د ښاغلي ټرمپ له قول لیکلي چې وایي امریکا به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي مرسته وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. سیګر افغانستان ته د څه باندې 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په درشل کې په یو راپور کې وایي متحد ایالاتونو ونسوای کړی په افغانستان کې چې د جګړو له کبله فساد او فقر پکې خورا زیات دی، پر دې پروګرام د څار د پیچلتیا او اندازې اټکل وکړي. د سیګر راپور چې پرون خپور سو د دې پروګرام د نیمګړتیاو د یادونې په ترڅ کې د سیګر د مشر جان سوپکو له قوله وایي چې په دې پروګرام کې د واحد حکومت د ارګانونو په توګه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ترمنځ د اقداماتو کمښت لیدل کېږي. راپور زیاتوي یو بل نیمګړتیا دا ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکوونکي پر دغه پروګرام د څار او د هغه د همغږ کولو لپاره د سفارت له خوندي ودانۍ نسی وتلی. سیګر خبرداري ورکړي چې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې بدلون رانسي نو د امریکا 4 میلیارد ډالر مرسته به ضایع شي. د سیګر د معلوماتو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو د روزنې پر پروګرام او 1 میلیارد ډالر لګولي او اوس هم د کال 4 میلیارد ډالر پرې لګوي. د بامیان ولایت له وسو زیاتو سوداګرو میرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل سوې. دغه مرستې د کار او ټولنیزو چارو ریاست، د سوداګرۍ او صنایعو د خونو او د بامیان د ټولنیز مسؤلیت او خوندیتوب د مؤسسې لخوا په یوه غونډه کې دغو میرمنو ته وسپارل سوې. د ټولنیز مسؤلیت او خوندیتوب د مؤسسې ولایتي مشر عبدل دانشیار ازادي رادیو ته وویل
در بامیان ما در کل 7
په بامیان کې 203 میرمنې په دې مرستو کې شامل دي چې 813 میرمنو له پخوا تجارت کاوه او پاتې هغه میرمنې دي چې کاروبار یې نوې پیل کړی دی. د مرستو په دغه پروګرام کې شاملو میرمنو ته د 1500 امریکایي ډالرو معادل نقدي مرستې وویشل سوې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په لړۍ کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته 4-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه لوبې چې په سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روانې دي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر پرون د افغانستان د فوټسال لوبډلې د بریا په اړه ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د فوټسال ټیم په خپل لومړی لوبه کې چین ته 6-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د مالدیف له لوبډلې څخه یې هم لوبه 6-1 په مقابل کې وګټله او د سې شمې په ورځ د ازبکستان سیال ټیم ته هم 4-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د پنج شمې د ورځې په لوبه کې د اماراتو ټیم ته 4-3 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي جام د سرپټي لوبغالي په لوبه کې ګډون کوي. د افغان لوبډلې بل لوبه به لویټنام سره وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون هغه فرمان لسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي. ښاغلی ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره له کتنې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې خبریالانو ته وویل د شمالي کوریا اټومي وسلې او توغندي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او دا د منلو وړ نه ده چې یو شمېر د دې یاغي او جنایتکار رژیم مالی ملاتړ کوي. ترامپ زیاته کړه د نوي فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګ یانګ هڅې تمویلوي. هغه د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري وباله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي، خو پیونګ یانګ د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نور بندیزونه به د دې هیواد اټومي پروګرام نور هم ګړندی کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په وړاندې پوځي اقدامات د یوې فاجعې باعث کېدلی سي. ښاغلی لاواروف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې په خپله وینا کې د شمالي کوریا وروستۍ اټومي او راکټي ازموینې په کلکه غندلې دي، خو دی زیاتوي چې پوځي اقدامات ښایي د یوه ناورین باعث سي. د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو پرون د پولنډ په شمال کې پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات وروسته له هغې کېږي چې روسیې او بیلاروس تیره اونۍ د نږدې 13,000 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات وکړل. د ناټو د غړو هیوادونو دفاعي پوځي تطبیقات چې د شمار ولس په نوم یاد سوي د ناټو د 12,000 ځکنیو هوایي او سمندري ځواکونو په ګډون ترسره سول. په دغو تطبیقاتو کې چې تر بلې جمعې پورې به دوام وکړي د اول وار لپاره هغه ملکي رضاکاران هم برخه اخلي چې د خپل هیواد د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي. پولینډ، لیتوانیا، لاتویا، جرمنی، بریتانیا، سلواک، ایتالیا، بلغاریا او رومانیا هغه هیوادونه دي چې ځواکونه یې په دې تطبیقاتو کې برخه درلوده، خو پر دې سربیره د ناټو د ځینو متحدانو لکه اوکراین او ګورجستان پوځیان هم پکې شامل دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ.
نیدر کین وی انډورس اني فیل ستراتیژي دټ ول پرولونګ اند انټنسیفای د سفرینګ اف د پیپل اف افغانستان اند پاکستان.
په بل راپور کې اوري چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیری وبلل. د سیاسي مسایلو یو تحلیلګر مهم په دې باب ژغولی.
کله چې زمنګ وسلوال پوځونه تشورکیږي طبیعي خبره ده چې هغوی نور هم په قوت سره د دې وطن خدمت کوي او د دې وطن ساتنه کوي.
د محور په نوم د سیاسي جریان غړي وایي چې افغان حکومت مشروعیت نه لري.
اوس موږ په داسې مرحله کې چې دولت مشروع نه دی، خبره د حکومت نه تللې ده.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د امریکا ولسمشر هغه فرمان لسلیک کړ چې له مخې پر شمالي کوریا بندیزونه نور هم پراخیږي. د نور مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ او په سیمه کې د چین زیاتیدونکی اقتصادي رول وستایه. شاهد خاقان عباسی تیر ماشم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې د څرګندونه وکړه. د آسیا د جنوب او افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتیژي مهمه برخه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په جګړه کې د بریا هڅه ده. په دې ستراتیژي کې چې تیره میاشت اعلان شوه پاکستان ته خبرداری ورکول شوی که په خپله خاوره کې د سختریزو وسلوالو ډلو خوندي مرکزونه ونه تړي پر دغه هیواد به مالی او نورې مرستې بندې سي. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په خپله وینا کې وویل د وسلوالو طالبانو مرکزونه په پاکستان کې نه دي.
طالبان سیف هیونز
د طالبان خوندې مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دغه ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري. پاکستان نه غواړي چې د بلچا د جګړې قرباني شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه اسلام آباد تیار دی له کابل سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریستانو په وړاندې خپله محلي مبارزه روانه ساتي. خاقان عباسی ادعا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوځیانو د ژوند په قیمت قبایلي سیمې له ټولو سخترېزو ډلو تصفیه سوي دي. د پاکستان صدر اعظم په خپله وینا کې وویل پاکستان نسی کولی په خپل خبر کې د افغانستان جګړه پر مخ بوځي، نه هم د هغې ناکامې ستراتیژۍ ملاتړ کوي چې د افغانستان او پاکستان د وګړو کړاو نور هم اوږدوي او لا یې سختوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی څرګنده کړه د افغانانو ترڅنګ په تیرو څلورو لسیزو کې د پاکستان وګړو هم د بهرانیانو د مداخلو او د افغانستان د کورنیو جګړو له کبله کړاو ګللی دی. د وویل دغه مسأله د دې سبب سوه چې پاکستان ته افراطیان، تروریستان، وسلې، مخدره مواد او په میلیونونو کډوال ورسي. عباسی یو بیا ټینګار وکړ د افغانستان د جګړې یو لوری هم د جنگ په میدان کې د بریا توان نه لري او د افغانستان د روان 14 کلن بحران د پای ته رسېدو یوه لار سوله او پخلاینه ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په وار وار پاکستان د هغو سختریزو ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې حملې کړي دي، خو اسلام آباد د تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان نور له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي له فساد سره د مبارزې او د دې هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه یې کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. ښاغلی ټرمپ افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیری وبلل او د تروریزم پر ضد د هغوی د جګړې ستاینه وکړه. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلي غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. موږ سپین چکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري، د فساد پر ضد مبارزه، د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول. ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې متحده ایالاتو د ټولو پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو له لارې هلې ځلې کړي چې افغانستان له 40 کلن بحران څخه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې له ښاغلي غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او ویې ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغه زیاته کړه موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي. موږ هلته خپل کارونه په اغېزمن ډول ترسره کوو. ولسمشر ټرمپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې راټولې شوې او فعالیت کوي، خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي. د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېره ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده. په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ښاغلی ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همداراز د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ښاغلي ټرمپ له قوله لیکي چې وایي متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د هر خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبیعي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې. ښاغلي غني ویلي چې د قانونو د سکتور له انکشاف سره به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خپل امنیتي لګښتونه به په خپله چمتو کړي.
ومنودل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان نور د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي له فساد سره د مبارزې او د دغو هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه یې کړې ده. ولسمشر غني پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. پر همدې موضوع احمد تکل د سیاسي مسایلو له تحلیلګر حاجي سید داود سره مرکه کړې. اول یې ورڅخه پوښتنه کړې د ده په باور د دواړو ولسمشرانو د خبرو مهم ټکي څه وه او څومره د عملي کېدو وړ دي؟
د ټولو مهمه خبره هغه دا ده چې په امنیتي ډګر کې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د وسله والو ځواکونو سرښندنې تایید کړې دي. زه فکر کوم چې دا د افغاني ځواکونو په مورال باندې ډېر یو ښه تاثیر کوي. یعنی په کورني امنیت کې کله چې زموږ وسله وال پوځونه تشویق کېږي او هغوی ته نړیوال ملاتړ ترلاسه کېږي، طبیعي خبره ده چې هغوی نور هم په قوت سره د دې وطن خدمت کوي او د دې وطن ساتنه کوي. د دې سره په خوا کې کوم مهم ټکي چې په ستراتیژیک راغلي و، لکه د پاکستان سره په اړیکو کې یا خپله د امریکا د ځواکونو پاتې کېدل په افغانستان کې مهمه خبره دا ده. یعنې دوی وایي چې من شرایطو ته په کتو به دلته ځواکونه دغه کو، چې دا خبره هم د ولسمشر غنی د خوا ډیره تایید شوې ده او ارکلی ورته ویل شوې ده. افغانان هم د خبرو نه خوشاله دي.
حاجي صاحب، د ولسمشر یوه خبره چې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې وکړه دا و چې وای د امریکا نوې ستراتیژي لا د مخه په افغانستان کې نتیجه ورکړي. فکر کوي د ولسمشر اشرف غنی اشاره کوم نتایجو ته ده یا کوم مسایلو ته ده؟
او تر هغه ځایه پورې چې زمنګ دغه سرویګان خی په تیرو دوه درې هفتو کې په افغانستان کې تقریبا جګړه د شل نه تر دېرش فیصدو پورې هم په ولایاتو کې هم په کلو ولسوالیو کې راکمه شوې ده. په دې حال کې چې لا هم د جګړې موسم دی، د یوې خوانه د افغانستان خلک په دې باندې امیدواره شوي، هغه نا امیدي چې پخوا وه چې موږ به یوازې پاتې کېږو او دلته به کورنۍ جګړه رامنځته شي. کله چې دا ستراتیژي اعلان شوه نو مستقیما د خلکو په روحیاتو ډېر ښه تاثیر کړی دی او ډېر ولایتونو کې دا خبره چې راغلي ماشاءالله تر دېرش فیصده پورې جګړې کې کموالی راغلی.
یوه بله مسله چې ولسمشر په خپل څرګندونو کې یاده کړه دا وه چې وایي افغانستان له امریکا نه سپین چک نور نه غواړي. ظاهرا د دې هدف دا و چې یعنی د افغانستان حکومت به له فساد سره مبارزه وکړي او خپله دا ژمنه یو ځل بیا تازه کړه. څومره به ولسمشر وکولی شي چې له فساد سره حقیقي مبارزه وکړي؟
بنسپیزه پښتنه هم دا ده دغه ستراتیژي کې د امریکایانو وظایف او مسؤلیتونه هم معلوم شوي دي او د افغانستان د دولت هم شوي دي. او مخکې د مخکې نه اشرف غني په دغې مسلې باندې تاکید کړی دی چې موږ ښه حکومتولي رامنځته کوو او د فساد ضد ادارې رامنځته کړي دي. نو زه فکر کوم چې دا د سپین چک مسله د ښې حکومتولۍ سره ارتباط نیسي. یعنې په دې معنا چې دلته به نور د امریکا پیسې هی خو مل کېږي نه، خیالي عسکر، خیالي ډاکټر، خیالي معلم د پخوا په څېر دغه شان دا به د منظمو ارګانونو د لارې په مصرف رسیږي. یعنی دا د امریکا ستراتیژي ته یو اطمینان دی مخکې د مخکې نه دوی ورکړی دی.
د ولسمشر ټرمپ وینا وه په دې کتنه کې چې وایي موږ به تروریستي ډلې په افغانستان کې له منځه یوسو، په داسې حال کې چې امریکایان په خپله په جګړه کې دخیل نه دي، په کومه وسیله باندې به دا تروریستي ډلې د ولسمشر ټرمپ په وینا له منځه ځي؟
ګوره، اصلي مسله دا وه په شپاړس کلونو کې امریکایانو دلته که په جګړه کې داخل وه که کومکونه کول، متاسفانه دوی دلته یو ډلې سره یا د پخواني حکومت سره همکاري کوله چې هغه به همیش د امریکا ضد ویناوې به یې کولې، غبرګونونه به یې ښودل. زه اوس فکر کوم چې هغه حالت تللی دی. کله چې د امریکا او د اشرف غنی ژبه مشترکه ده، افهام و تفهیم په منځ کې ده. په تیر وخت کې داسې نه و، د یوې خوانه د امریکې او د دولت ترمنځ، د افغانستان دولت ترمنځ اختلاف، او د بلې خوانه دوی کافی تجهیزات او امکانات هم نه درلوده. اوس کله چې دا دوه مسلې حل شوې، طبیعي خبره ده چې د ترامپ خبره بیا دلته تروریزم هم به منځ ځي او د افغانستان دولت او په مجموع کې نړیواله ټولنه یو بری ته رسیږي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر حاجی سید داوود ول آزادی رادیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو پاڼې را اړوو چې د افغانستان په اړه څه خبر کړي. نیویورک ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د پاکستان د صدر اعظم د ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې ویلي دي وسلوال طالبان ډیورنډ کرښه ته څیرمه له منځه وړل سوي دي. د رسپانې په باور نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونه د پاکستان پر دغو ادعاو باور نه لري او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي دا حقیقت جوتوي، ځکه په هغې کې پاکستان ته په توند لهجه خبرداری ورکول سوی چې امریکا نور دا نسي زغملی چې پاکستان دی هم له امریکا مرستې واخلي، هم د پاین حل کې په خپله خاوره کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړي او ملاتړ وکړي. دغه امریکایي ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي په دې پورې تړلې ده چې پاکستان پر افغانستان له خپلې خاورې د حملو د مخنیوي لپاره څومره اقدامات کوي او تر څومره حده توانیږي د ډیورنډ کرښې هاغړې ته د دغو ډلو د تحرکاتو مخه ونیسي. نیویورک ټایمز رسپانې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې هم راخیستي چې ویلي دي د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې دا ټکی نوی دی چې پاکستان ته زمینه برابروي څو له فرصت څخه په ګټه اخیستو په افغانستان کې د خپل فعالیت لوری بدل کړي. ولسمشر غنی ویلي که پاکستان دغه بدلونونه را نه ولي، هماغسې چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې یادونه سوې، دا کار به یې بې توانه پاتې نسي. ورځپاڼه د دې مطلب په یادولو سره دا نتیجه اخلي چې د پاکستان له دغو ادعاو سره سره چې ګواکې وسلول طالبان یې له منځه وړي او په دغه هیواد کې کومه بله افراطي ډله فعاله نه ده، نړیواله ټولنه بیا په ځانګړې توګه امریکا او افغانستان د پاکستان دغو ادعاو ته اهمیت نه ورکوي او په دې برخه کې د اسلام آباد د عملی اقداماتو غوښتونکي دي. ډیپلومات خبرونه په خپله تازه ګڼه کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې آیا په افغانستان کې روانه جګړه د سختریزو وسلوالو د ځپلو مبارزه ده که کورنۍ جګړه. خبرونه د دې دواړو جګړو تفاوت تشریح کوي چې د افراطیت په وړاندې مبارزه کې هدف د افراطیت ځپل وي او حکومت پر ټول هیواد بشپړ واکمن وي، خو په کورنۍ یا داخلي جګړه کې دا موضوع مطرح ده چې د دولت د مخالفو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیول سي او هغه ساحې وساتل سي چې د حکومت په لاس کې دي او پرې نه شول سي چې دشمن پرمختګ وکړي. ډیپلومات خبرونه زیاتوي دا ډول اقدامات دشمن ستړي کوي او په اوږده مهال کې پوهوي چې په سیاسي هڅو سره ممکن لاسته راوړنې ولري او د وخت په تېرېدو سره د سولې خبرو ته کښېني. خبرونه لیکلي د افغان حکومت او په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي چارواکو له څرګندونو او د امریکا د نوې ستراتیژۍ له عبارتونو څخه داسې ښکاري چې دوی هم غواړي تر ممکن حده پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او پرې نږدي چې نور پرمختګ وکړي او بالاخره د پخلاینې لار خپله کړي. د ډیپلومات خبرونې په حواله د تیرو څو کلونو جګړې ښیي چې افغان حکومت ښایي په نږدې وخت کې دا توان ونه لري څو د هیواد پر ټولو برخو بشپړ کنټرول ولري. حکومت تمه لري وسلول طالبان قانع سي چې د جنگ په میدان کې بریالي کیږي نه، که د پخلاینې لار خپله کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي ښایي لاسته راوړنې یې زیاتې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر ځینو افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا بندیزونه نور هم پراخوي. ښاغلی ټرمپ د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره په کتنه کې دغه راز وویل چې په نویو اقداماتو کې به د شمالي کوریا د برچلانۍ او د سوداګرۍ شبکې په نښه سي. نور تفصیل د احمد تکل څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې وویل دا د منلو وړ نه ده چې ځینې مؤسسې د شمالي کوریا د رژیم مالی ملاتړ کوي. ښاغلی ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره له کتنې مخکې خبریالانو ته وویل د ده د فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګیانګ هڅې تمویلوي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې دا فرمان یې لاسلیک کړی دی.
Today I'm announcing a new executive order I just signed.
نن خپل هغه نوې فرمان اعلانوم چې دا شیبه می لاسلیک کړ. دا فرمان زموږ واک فوق العاده پراخوي څو هغه افراد، کمپنۍ او مالی مؤسسې په نښه کړو چې له شمالي کوریا سره کاروبار ته لار هواروي. شمالي کوریا چې د خپل اټومي پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي او غواړي د اټومي سروکو لرونکو توغندیو په وسیله د امریکا د ویشتلو قابلیت ترلاسه کړي، د کیم جونګ اون تر قیادت لاندې لسګونه توغندي ازمویلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر په 11مه نیټه د شمالي کوریا د هغه بالستیک توغندي ازموینه چې د جاپان پر فضایي قلمرو تیر شو یو پراونکی عمل وباله او په کلکه وغنده. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري وباله. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان له سوله ییزې لارې د شمالي کوریا د اټومي بحران د حل غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته یې وویل چې که څه هم د خبرو میسته د شمالي کوریا د کېنولو لپاره بندیزونو ته اړتیا شته، خو د زیاته کړه چې هېواد د شمالي کوریا سقوط نه غواړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي، خو پیونګیانګ د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نور بندیزونه به د دې هېواد اټومي پروګرام نور هم ګړندی کړي. د نویو بندیزونو د اعلان پر مهال ولسمشر ټرمپ وویل چې د چین مرکزی بانک له شمالي کوریا سره کاروبار بند کړی او زیاته کړه چې په نویو اقداماتو کې به د شمالي کوریا د بارچلانی او د سوداګرۍ شبکې هم په نښه شي.
د خوست چارواکي وایي د لوی پکتیا خلک کولی سي د خپلو دودونو، جرګو او مرکو له لارې افغان حکومت او وسلوال مخالفان د سولې خبرو اترو ته چمتو کړي. دوی د افغانستان په تیرو تاریخي پیښو کې د لوی پکتیا د ولسونو ونډې ته په کتو وړاندیز کوي چې افغان حکومت دی د لوی پکتیا د مخورو مشرانو او عالمانو 50 کسیز کمیسیون وټاکي. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
د پنځشنبه په ورځ خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د سپتمبر د 28مې یا د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل دی باور لري چې د لوی پکتیا مشران به وکولی شي د حکومت او وسلوالو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړي.
تعهد موجود ولري او مرکزي دولت مهمایي کې چې ډاډ ورکوم مرکزي دولت ته یو 50 کسیزه کمیسیون د علماو او د مشرانو محترم جوړ کړ او مسولیت ورسپارل چې خپل لاړ شي او قانون وګرځي په علماو او
قومی مخاور قاضی احمد ببرکزیان په دې اندای چې د لوی پکتیا مشران د سولې د مذاکراتو په پیلېدو کې ګټه ور تمامې دای شي.
زه امید لرم چې د لوی پکتیا مخاور سپینګيري او هغه درنده سپینګيري چې مثلا په وکی ډول باندې راټول شي او د سولې لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړي، نو زه امیدوار یم چې ان شاء الله دغه حل زلې د سولې په برخه کې ډېر مثبت نتیجه ورکړي او زه امیدوار یم چې دوی حل زلې کامیاب وي.
د ورستۍ سلور لسیزو په بیلابیلو وختونو کې په افغانستان کې حکومتي چارواکو د وسلوالو مخالفینو د قانې کولو او سولې ته د دوی د هڅولو لپاره کوښښونه کړي، خو جګړې په بشپړ ډول نه دي ختمې شوي. دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د مخکنیو حکومتونو په پرتله د وسلوالو سره د سولې ښه فرصتونه لري.
په موجوده وخت کې ولسمشر ته سړی نظر وکړي او ولسمشر استعداد ته وایي د قدرت ته وایي د صلاحیت ته او خپل نفوذ ته نړیوال نفوذ ته په هر لحاظ باندې که د خپل قدرت خپل استعداد په تمام باندې دا د افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په کار واچوي، نو ممکن نه ده چې افغانستان کې سولې راشي.
په خوست کې د سولې د ولایتي کمیټې مشر مولوي حنیف شاه حسیني حزب اسلامي سره د افغان حکومت سولې ته په کتو وایي دلته باید بین الافغاني سولې ته پاملرنه وشي ځکه حکومت او ولس سولې ته تیار دي.
قرآن یې احادیث یې حکومت یې سولې ته تیار ده. بین الافغاني سولې ته روشه، قرآني سولې ته روشه، قانوني سولې ته روشه. یې د سولې ته چې هغه افغاني وي، یې د سولې ته چې هغه قرآني وي، یې سولې ته په بده دولت هم تیار ده، د سولې کمیټه هم تیار ده او د خوست ولایت د افغانستان ولایت یې رسول ته هم لولاد
دی. یادونه ورده د سپتمبر 28مه چې د سولې د نړیوال ورځ سره برابر ده، په دې ورستیو کلونو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. که څه هم نور کلونه به دا ورځ په افغانستان کې د ځینو نړیوالو سازمانونو په مالي همکاري د یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو لخوا لمانځل کېده، خو سږ کال دا ورځ په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې ولمانځله.
تاسو له پیغامونو السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبره کوم افغان بیلچین د کارکون کوم داهله ده سدا د کندهار د میانشین د ولسوالی خاجه خو تقریبا په ورځ کې دی یو دو ساعت خلاص کیم سید او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی ته هغه پای له کړی او سفر دا علاقه خاجه دیم په ورځ کې یو ساعت یا دو د خلاص کی یو معلومات یو شی سره کوو د یو شی سره نو مر ډیر په مشکل کې یو وسط د ورو سره ته شیزو دا یو غټ مشکل ده هغه مشکل کرا ته حل کی تاسو ډیر ډیر مننه
السلام علیکم زما خیر خبر کوم د پښتونولۍ د دې ولسوالۍ مو په ولایت کې د شت طالبانو زول کوي د ام ظلمونه کوي هم د کیسه کوي مولا دولت وشتنه ده د ځان او تر اوره سي یا پوسټي واچي والسلام
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي بلکې پریکړه کړې ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي د بامیان له وسه وضعیاتو سوداګرو میرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل شوې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په لړۍ کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته څلور د درې په وړاندې ماتې ورکړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په وړاندې پوځي اقدامات د یوې فاجعې باعث کېدلی سي او د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو پرون د پولنډ په شمال کې پوځي تطبیقات پیل کړل د افغانستان د خلکو د محور په نوم د سیاسي جریان غړي وایي د حکومت نه مشروعیت ټول افغان دولت غیر قانوني کړی د دې جریان غړو پرون له دریو کلونو وروسته د ملي والی حکومت په نامه په جوړ شوي سیاسي بحث کې ټینګار وکړ چې د اوسنی حکومت د عمر په تیرېدو سره ستونزې زیاتې شوې یوسف خان زدران پر دې مسلې رپورت را لېږلې
د افغانستان د خلکو په نوم د سیاسي جریان غړي وایي د ملي وحدت حکومت نه مشروعیت او کمزورو کړنو دا وخت د ټول افغان دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی د دغه ګوند غړي صدیق پتمن د پنځم په ورځ د ملي وحدت حکومت د درې کلن مزل د څېړلو غونډې ته وویل د ملي وحدت حکومت له پیله د اساسي قانون خلاف رامنځته شوی خو کړنو یې لا غیر مشروع کړی دی
اوس موږ په داسې مرحله کې چې دولت مشروع نه دی خبره د حکومت نه تللې ده هر هغه پارلمان چې د هغې عمر پای ته رسېدلی چې هغه د افغانستان پارلمان دی کاغه قضایه قوې ته رایه ورکړي قضایه قوه مشروع نه ده او کاغه اجرایه قوې ته رایه ورکړي اجرایه قوه مشروع نه ده نو په دې خاطر باندې کله چې مور قوا یا مادر خپل دغه د لاس ورکی داغه نه چې ارشه تولد کیږي قانوني نه دی
د افغانستان د خلکو د محور په نوم سیاسي جریان دروان کال د چنګاخ په میاشت کې د حکومت د اپوزیشن په توګه د موجودیت اعلان وکړ چې پکې تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي شامل دي تر دغه خوځښت مخکې ګڼو نور بنسټونو او د انوار الحق اهدی په مشرۍ نوی ملي جبهه هم د ملي وحدت حکومت په جوړښت او د کار په دوام تل انتقادونه کړي دي د چارو یو شمېر کارپوهان وخت نا وخت دیاتو سیاسي خوځښتونه او کړیو دا ډول انتقادونه د امتیاز اخیستلو او شهرت موندلو لپاره یو بهانه ګڼي خو د افغان ولسمشر مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق وایي نظر ورکول د خلکو او ګوندونو حق دی
دا نوی حزب د محور حزب هم د خپل وظیفه ګڼي چې باید همدغه موضوع را برسېره کړي ځکه چې انتخاباتو ته خو تقریبا اوس دوه کاله پاتې دي اما د همدا اوس نه خلک هغه ته تیاری نیسي نو دا خبرې تکراری خبرې دي کومه نوې خبره په دې کې نشته خو داسې خبرې دي چې باید وویل شي او باید دغه په برخه کې تصمیم ونیول شي
د حقوقي چارو کار په برنا صالحی بیا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل خوځښتونه بل عموم د داړول انتقادونو لاره خواړي د حکومت پر وړاندې د خلکو احساسات راوپروي او امتیازات ترلاسه کړي خو د خلکو د محور مشرانو بیا ویلي دوی حکومت ته نیکې مشورې ورکوي او د ملي وحدت حکومت د ډنګولو او یا په دغه حکومت کې د ونډو اخیستلو اراده نه لري
د سیاسي ګوندونو د خوني د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو ځینې غړي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان د سولې د حزب رئیس په یو غونډه کې وویل لا هم په اوسني نظام کې ځینې ستونزې شته. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمیر غړي وایي په اوسني نظام کې موجوده ځانغوښتنو افغانستان منځوي کړی. د افغانستان د سولې د حزب رئیس او د سیاسي ګوندونو د خونې غړي شاه محمود پوپل د پنځشنبې په ورځ د ویناسې پر مهال د حکومت د مشرانو له ځانغوښتنو د انتقاد ترڅنګ وویل چې د مسلې په تیر کې ښه نتیجه نه لرله او ان له کبله نظامونه هم ړنګ شوي دي.
زما هیله له ولسمشر او رئیس اجرایا نه دا ده چې ولس ته د مراجعه وکړي، سیاسي اعضابو ته د مراجعه وکړي. که چیرې دا کارونه کړي لکه مخکې چې دا بعضې نظامونه شکست وخوړ، دوی به هم په داسې یو مشکل سره مواجه کېږي چې نن افغانستان ورځ په ورځ انزوا ته ځي. وجه همدغه دی چې خودخواهي په نظام کې هم موجوده ده، باید توجه وکړي.
خاغلی پوپل په نظام کې د سیاسي ګوندونو د ونډې د غوښتنې ترڅنګ وویل چې دا مسله د وضعیت له ښه کېدو سره هم مرسته کولی شي. د سیاسي ګوندونو د خونې مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو لخوا یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو پر یووالي ټینګار شوی. د سیاسي ګوندونو له لوري په حکومت په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د حکومت له مشرانو غوښتي چې د امنیتي او سیاسي وضعیت د ښه والي په هدف له بیلابیلو بنسټونو او خلکو سره سلام مشورې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت تل په سیاسي تصمیمونو کې د خلکو او د سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولي او درناوی ورته لري. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
احزاب مطرحی که در افغانستان خودشان در حکومت و در
په افغانستان کې مطرح ګوندونه د حکومت په دریګونو قواو کې فعال حضور لري. دغه شخصیتونه د سیاسي ګوندونو غړي دي، په حکومت او لویو پریکړو کې ونډه لري. هغه ګوندونه چې له حکومت څخه د باندې فعالیت کوي په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې ورسره سلام مشورې کوي. خغلی مرتضوی له سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو غواړي کچېرې د هیواد د وضعیت د ښه والي لپاره اغېزمنه طرح او نظر لري د استفادې په هدف دي له حکومت سره
د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څانګه د سولې له عالي شورا څخه غواړي چې په دې شورا کې د ځوانانو لپاره مشورتي بورډ رامنځته کړي. د دې شبکې غړي ازادي راډیو ته وویل ځوانان کولی سي د سولې په برخه کې مثبت او ښه کارونه ترسره کړي. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څنګه وای تر بل هر چا زیات ځوانان له نامنې کړیږي او د رواني جګړې ډیری قربانیان هم ځوانان دي. د دغه شبکې غړي شمایل زاری د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د سولې له عالي شورا وغوښتل چې د سولې په بهیر کې د وړتیا او تخصص له مخې ځوانانو ته ونډه ورکړي. هغه وای د سولې په عالي شورا کې د ځوانانو لپاره د یوې مشورتي بورډ رامنځته کول د تخصص تجربه او وړتیا په پام کې نیولو سره د سولې په پروسه کې د ځوانانو معنا لرونکي حضور ته زیاتوالی زموږ وړاندیزونه دي. اغلی زاری زیاتوي ځوانان چې د افغاني ټولنې 15% برخه جوړوي کولای شي تر بل هر چا زیات د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې وکړي. مخکې تر دې افغان حکومت په هر برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کړی او د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوی کار له وړتیاو څخه استفاده ډیره مهمه بللې ده. د سپتمبر 20مه د سولې له نړیوالې ورځې سره برابر ده او دا ورځ لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې چې یو جګړه ځپل هیواد هم نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د ځوانانو د دغې غوښتنې په اړه به په راتلونکي کې د دغې شورا په غونډو کې بحث وسي. د دغې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو ته وویل په سولې کې د ځوانانو رول ته پاملرنه شته او نور به هم ورته زیاته سي.
ځوانانو ته پاملرنه شته ده اندر افغانستان ځوانانو پورې لري منکستر خوان والو ډېر کردار به وکړي د ځوانانو وي. په دې ارتباط به انشاءالله دا موضوع د بحث لاندې ونیسو او ځوانانو سره به زموږ یو تفاهم وشي.
ښاغلی وقاد زیاتوي چې همدا اوس هم زیات شمېر ځوانان د سولې په عالي شورا کې په بېلابېلو برخو کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ټولنیزو شوراګانو هم دغه ورځ ونمانځله او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځانونه چمتو کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو زده کړه چې پر ډول حالت کې وی پر مخ بيولې ضروری کار دی. په افغانستان کې ډیرای کورنۍ د بیلابیلو عواملو له وجې بې ځای شوې دي، نو ځکه یې د بچیو د زده کړې بهیر هم له ستونزو سره مخ شوی دی. نن په استراري حالت کې د زده کړو په وضعیت خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ماشومانو د وجي صندوق مشر احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه کور ودان.
که تاسو په خپل په استراري حالت کې د زده کړې په اړه معلومات راکړئ.
زده کړه خو ډیره حیاتي ده، ډیره مهمه ده. یعنی په هیڅ ډول باندې زده کړه باید د سړي د لاس ورنه کې چانس باید د لاس ورنه کې. یو تعلیمي غړي یا ګنټه یا ساعت هیڅ کله نه جبرانېږي. نو په همدې خاطر باندې کله چې موږ استراري حالت وایو، متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې خو د لسیزې بس پیش جګړه روانه ده. افغانان مهاجري لدی خوانه ځي نورو مملکتونو ته، په خاص ډول باندې مثلا دا نیشل کاله مخکې ډیر مثلا پاکستان و ایران ته ماجوسوی، او یا مثلا کله چې حالات بیا تغیر کړي بیا بیرته راځي خپل وطن ته. نو په دغه حالاتو کې دغه د زده کړې بهیر متاثر کیږي. په دغه تیرو کلونو کې چې ډیر مهاجرین بیرته د پاکستان او د ایران څخه افغانستان ته راځي، په ټولو مکتبونو کې زده کړه بیا پښتو ده، په ژبه ده یا په درې ژبه ده. دوی کله چې افغانستان ته راستنیږي، نو دوی د پتن په مکتب کې جذبیږي. یعنی بیا له هیڅ پښتنې نه په کته هغه نږدې مکتب ته دوی مراجعه وکړي، ورته وایي چې مثلا زه پاکستان کې یا ایران کې پلان سن کما زکر کول، هغه یې په مغه سن کې شنی. دا نه سپکت موقتی ده. دوی باید په دې باندې وټونی خپل رسمي اسناد یا کاغذونه باید د درو میاش په جریان کې باید پروسس کی، تکمیلی کی، او هغه ادارې د مکتب ته ورته تسلیم کی، ترڅو دوی رسمي شامل شي او نوم یې په ازری کې ولیکل شي. تر هغه زمانی پر دوی سن کې دي خو په ازری کې نه دي شامل.
موقت توګه یعنی تاسو چې دغه زکر پاکله خبرې کوي، ام دوته استراري زکر ویلې سو
د استرار په حالت کې زده کړی.
بله،
یعنی وضعیت د بوران په حالت کې زده کړی. غشیر به دوی ونت ونی چې د درو میاشتو په جریان کې خپل کاغذونه نهایی کی، بیا نو دوی وزارت معرف ته مراجعه کوي. وزارت معرف بیا داسې کوي چې هغه په ټول هیوادونو کې یا په دغه دوه هیوادونو کې چې مرته نږدې دي او موږ د ډیر ماجرین لرو او افغانستان ته راځي، دوی هلته تعلیمي اتشه لري. د تعلیمي اتشه د لارې بیا هغه همغه د مکتبونو ادارو ته چې دوی دعوا کوي چې موږ د پلاني مکتب کوم، هغه ته مراجعه کوي، د دوی کاغذونه پروسس کوي او دا راوړي تر پروسې وروسته مکتب ادارې سپاري. نو کچیر بیا دوی ونت ونیږي چې د وزارت معرف د لارې هم دا پروسه تکمیل کړي، بیا نو درېم لار دار چې په کل د مکتبونو کې د وزارت معرف تر مدیریت لاندې الته د امتحان کمیټې موجود دي. هغه د امتحان کمیټه نو بیا د سویې د تثبیت امتحان ای، هغه د سویې تثبیت ازموینه نو بیا د څوک چې مراجعه کړي در ماجرات نه راغلي، کمیټه ته نه ازموینه اخی او د لیاقت سره سم د پیوسن کې شنه کېدای شي د سړی تاوان وکړي، کېدای شي ګټه وکړي.
اکثر کسان چې لګوندوي هو دوس خرجي واقعیا هم دوی د دلته په مکتبو کې نه نسی ډیر زیات لستوند سره مخي دی. نو سوف وندا د دغه ستونزو په حال کې څه کېدلی سي؟
حکومتي پروسه خو په دغه شکل باندې ده، او په همدغه شکل باندې حکومت متعلمین یا هغه چې هغه د گاونډي وادونه ماجر و او برت راځي خپل هیواته راستنیږي، همدغه پروسه باید چې موږ کې تشریح کړم، دا پروسه باید تکمیل کړي. خو د دې په خوا کې کوم څه چې مثلا یونیسف کړی دي، یوازې مثلا د تیر کال په جریان کې 15500 او یا پاکستان سره ګرځېدلي ماجرین د دوی لپاره خاص سنفونه تشکیل شوی چې موږ ورته دغه وایي دیهاتي شوونځي وایي. دیهاتي شوونځي جوړ شوی تر څو پر دوی لپاره پکې زده کړو، یعنی د هغه ځینې چلته مکتب وجود نه لري. او په همدغه ډول باندې هغه شاګردان چې مثلا په همدغه مکتبونو کې زده کړه کوي، په مجموعي ډول باندې د هغه شمېر تقریبا 140,000 نه پورته رسیدي، چې د دې وڅخه تقریبا 40% انجونی. په مجموع کې یونیسف په ټول افغانستان کې 1000 جهاتي مکتبونه لري، یا د کمیونټي بیس ایجوکیشن چې ورته وایي. په همدغه مکتبونو کې کوم ځای چې مثلا دولتي مکتب نه وي، بیا د ماجرین په همدغه مکتبو کې جذب درل شي.
د دې درس طریقې هم فرق کوي نظر نور هیوادونو ته. بیا افغانستان ته دوی الته بیا باندې باندې درس ویلي کله چې افغانستان ته راځي، دغه درس باندې تغییر کوي. څنګه به په دې وټونی ګوت چې هدا یقل په شاګرد باندې زیات فشار رانسي سیاسيالته ویلي ا دې خپل ټول غسنې لیکو غته ورته په دې برخه کې منصف کوم چلري
د ډیره حياتي پښتنه. یو داشي مثلا د نورو هیوادونو هغه کریکولم چې دی هغه د افغانستان سره
شاید ډیر توپیر لري،
شاید ډیر تفاوت ولري. په خاص ډول باندې ایران د بیلګې په ډول باندې کړ چې یو څوک د پاکستان سره ځینو هغه ته زده کړې په پارسي باندې به کېنسته، الته یا زده کړې پښتو باندې یا په اردو باندې. نو کله چې دغه زده کوونکي راځي دوی اتمان د ستونزو سره چالش سره مخامخ دي، یا مثلا کله چې مثلا د ایران څخه راځي په ایران کې مثلا زده کړې اواز په دغه دی پدری باندې دي، نو هغه څوک چې مثلا د دوی مورنی ژبه پښتو ده او عدالت راځي مثلا خپل کلو ته برتځي او په کلی کې आवाज پښتو ژبه ده، په مکتب کې आवाज پښتو ژبه ده، د دوی د پاره مثلا دا ډیر شارې تر څو پر دوی بیا په خپل مور مورنی ژبه باندې مثلا درس شروع کی او بیا ځان وهمغه لیول ته ورسی یان تر وخت پر ستونزې لري خو ژوند د سونو څخه ډک دی بنان د خپل د ځوانانو یا هغه څوک چې مثلا زده کوون کړي دا غوی مسولیت دی چې مثلا دوی بیا ضرونه د سیستم سره باید عیار کړي
دغه مسولیت خو بالکل چې دا یو نو صف څکړي په دې برخه کې
په همدغه راسته کې زه ډیر معلومات نه درم خو تر کومه دغه پر چې زه فکر کوم یونیسف د وزارت معرف سره پر یو خاص ستراتیژیک دوی د یاد لپاره جوړ کړی په ما کې ور سره مرسته کړی تر څو بریښ وزارت متونی دی وسره دی لپاره هم هنګي
هغه مرسته بیا څومره ګټه وره
دا ډیر مثلا ډیر مشکل ده چې هر نظام هر مملکت ځانته یو تعلیمي نظام لري او هر تعلیمي نظام مثلا کله چې ماشوم یا یو زکون کوي د یو تعلیمي نظام څخه بل تعلیمي نظام ته را بدلیږي نو هغه خامخاره چالشونه سره مخ هغه ډیر لاله مثال درته کوم مثلا خپل ماشوم په کابل کې د یو مکتب څخه سپارښتنه کوبل مکتب ته سره چې د دوه مثلا په یو ولایت کې په یو شهر کې ولی بیا هم د چالشونه سره مخامخ دي ځکه مثلا د هم سنفیانو سره شناخت دا ډیره مهمه ده په هغه محیط کې په هغه چاپیریال کې ځان بلدول د غسره مثلا چې دا غره خپلول د وخت ضرورت لري مثلا د استادانو سره ځان بلدول وخت ضرورت لري یو ماشوم چې مثلا پاکستان کې زیږیدل وي اول ته مثلا 15 کال یا 16 کال یا 20 کال زده کړه کوي هغه بالکل د افغاني پرنګ سره نه بلد یو څوک سید چې کورنۍ به افغاني په خپل کورنۍ کې په افغاني پرنګ لري خو کله چې ټولنه ته ځي د ټولنې پرنګ ما را خپلوي نو د چا دې خامخاله چالشونه سره مخامخي او دغه چالشونه د وخت په تیرېدو سره کېدلی شي مثلا دغه څه کېدای شي ورورو د بیرته د خپل اصلي پرنګ را خپل کی او هغه پرنګونه کرا کرا ځنځ بیا د یونیسف سره دی چې په نورمال حالاتو کې د افغانستان د اسلامي دولت د معرفت وزارت وزدکون سره کومه کوي مثلا د استادانو د ظرفیت پر وړولو کې کومه کوي په ځانګړي ډول باندې کومکونه یونیسف کړی لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه په هغه ځای کې مثلا شوونځي نشته البته موږ د هغه ماجرین د پاره شاوې بیرته راګرځېدل د غوړه پاره شوونځي برابر وو د دې په خوا کې غوړم یو بل څه اشاره وکم یو خدای ماجرین چې هغه د بیرونه څخه راځي خو کله کله د سیم کې مثلا په داخل کې جنگ د جګړې په سبب یا مثلا د توپان په سبب یا د زلزلې په سبب کلی دغه کېږي کلی بیا ځای کېږي کلی وال د یو ځای بل ځای کې ځي په ولایتونو کې مثلا یا جګړه رواني او دغه د شوونی بهیر ال تدغه کیږي متاثر کیږي نو دغه بهیر بیا تر چې د دونې حساب ته نصاب تعلیمي ته یا کوم ورځ چې باید دغه شاګرد به راځري ولري دغه بیا تر ډیره بریده پوری په نظر کې نه نیول کیږي یعنی یا د کال په اخر کې بیا هغه پر شاګردانو باندې تطبیقوي یا د کال په شروع کې ور باندې تطبیقوي یعنی هغه د شاګردانو په غیابت کې کله مثلا یو څوک د یو ځای کډه کوي بل ځای ته ځي به شکر شریعت نور ماسو برت راځي دا د شاګردانو په غیابت کې نشمارل کیږي
ډیر زیات مننه
تاسو نه مننه کور مو ده
قدر مله دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د دفتر د ماشومانو د وجی صندوق د مسول احمد جان نوزادی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
ته وځې موږ باندې دی په یو څلور دیش یو څلور څلور کښې باندې خرڅېږي دلته بازار کله چې پیسې نه وي خامخا یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پوره نه شي هغه خامخا جنجال به روزي په دې شیانو کې
د یو تن خبرې مو واورېدې چې ویل یې د باغ د حاصلاتو له خرڅلو نه خوښ نه دی یو شمېر نور کسان هم ورته شکایت لري موږ د دوی ستونزې د کرنې له وزارت سره شریکې کړې ملتیا مو وکړې قدر منه ورکونکو خو تاسو هم دا اوریدلی وی چې وایي مڼې د میدان انار د کندهار انګور د شمالي خربوزې د مزار او همدارنګه نور ولایت هم په خوان او کیفیت کې مشهور میوې لري له بلې خوا د افغانستان د ډیری خلکو عاید هم له ځمکو او باغونو څخه دی. د دوی په وینا پخوای کولای شوی چې حاصلات او میوې خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پرې برابر کړي، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې دومره پیسې نشي ورنه اخیستی لکه پخوا به یې چې اخیستلې. په پیل کې د وردګو اوسیدونکی نعیم جان وایي چې نور خوراکي توکي قیمته شوي، خو د دوی د باغونو مڼې ورځ تر بلې ارزانه کیږي، نو ځکه نشي کوی چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپلې نورې اړتیاوې پوره کړي.
تقریبا 50 پی مصاري پخوري، یو پاکټ مڼې 1 کیلو، نو هغه 50 پی مصاري پخوري، یو سبزي 50 خرڅیږي، 15 شپږ سوه خبرې جو 200 روپۍ ده، پیاز تقریبا 300 روپۍ ته ختلي دي. دا اوس چې مڼې ته حساب وکړي، هغه اوړه واشه وریجو د شانه پوره کوي، سویچ په جوب کې پیسې وي، هغه نو ټول جنجال نه مشکل دی. کور حل وي کله چې پیسې نه وي، خامخوا یا ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پوره نشي، هغه خامخوا جنجال به روزي په دې شانه کې.
د باغوانانو په څیر د میوې په مارکیټ کې دوکانداران هم له خپل کار څخه خوښ نه دي. دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي، په پوري وي، بیا یې قرض ډېره موده پاتې وي.
سید کمال دی وردګ، په د بغداد کې مو دکان دی، مو ته خلک میوې راوړي، زه ورته خرڅوم. بل دلته موږ تجاران دی، اقتصاد ضعیف دی چې مال ورکو، یا پاکستان ته وړي، یا هرات ته وړي، یا مزار ته وړي، یا میمنی ته وړي. دا خلک چې توان وکازتي موږ ته هم پیسې نه ورکوي، موږ استي په غلاو ته نه ورکوو. نو ټول وس په جنجال سکه کړي، په خدای مو د زردالو کور وکړو، زه شپېته لکه افغانۍ مونږ خلک وړي، اوس ډېر څلوېښت نه پیسې مو دکان کې ته ناستي، پیسې نشته چې ور
د میوو کاروباریان وایي دا چې باغداران خپل مصارف نشي پوره کوی، یو لوی علت په ناسم ډول د میوې انتقال دی.
نن دی سردار محمد
د کوم ولایت دی؟
لشکره ولایت هلمند.
دلته دغه د میوې مارکیټ کې څوک لکه هیڅ کار کوي؟
د درې کال کیږي کوم. موږ خدا غواړي چې موږ ته یو کریډ جوړ شي، موږ د سیب غم مخره کریډ نهسته، خطي اسو خطي نه نه پکړ لاسو.
خب یت سونه میوه دی په لار خرابېږي؟
نو دا اوس څوار له سو دیار له سو خلتی موږ راچو، په دا کې ډیر خراب شي، سل یو نیم سل دوه سوه خلتی داسې خرابېږي، موږ دا کېږي مزه وي خرابېږي. د شګا پرې رس
د ځینو لارو بندېدل او په هیواد کې د سړو خونو نشتون بیا یوه بله ستونزه ده چې د باغوانانو میوې ارزانه څه چې ورستی شي.
مامور ارغندیوال یو تن دکاندار د شهید محمد داود خان مارکیټ د یو زره پورې مې ما خیارور مڼه اخیستې ده، شل زره، یو زره، شپاړه زره. پلان دی مارکیټ کې چې حساب کوي 150 دیرش از خمنه یک چې خمنه د 200 روپیه خرچي
منی
څلو څلو نیم سو خروره مڼه مؤخصه ده، بدون چې ما کوم متبینه ورکړ 200 خروره کیږي کومه به کیږي زه به هغه خدای الله پیږي کوي.
انځر کې ولی دغه د میوي کسان چې دوی وروړي میوه خرڅي د سی غټ غټ مارکیټو کې دوی ولی په توان کې دي؟
دولت ته مثال الته مونته برنامه جوړی چې مثال په بهار لار خو خوش شو، مونږ په دې باندې یوم چې ځا بهار لار خوش ده، په لار باندې ولاره به شي، مونږ ته به میوه یا پیسې او ته خرج تلاړ شي، مونږ ته کنه دا میوه هم باغدار ته ګټه ده، هم تجار ته ګټه ده، هم خلکو ته ګټه ده، هم ته پرس کولای نه سم خلکو
ته ګټه ده. لار خلاص نه
خلاص نه په توان روان دي، تورخام کې موږ موټر ودرې کې په حالت هر شی زموږ خراب شي. اوس څه کولی مله سیزن د مثال د افغانستان شروع ګور لار را باندې بند شوي، تقریبا وټه لار ما بند وټه لار اته ډیر شل کر په توان کړه، ټول عمل ته پریښودل، د خلکو انور پات شو، مړای پات شو. د افغانستان د خلکو زراعت بیخي ختم دی، مارکیټ چا نیولې؟ مارکیټ ایران نیولې، پاکستان نیولې. اوس د اول حضرت زراعت بالکل بازار ته بزګر ته ونسم 6500 روپۍ کومه کړای ده، بیا بوري سره ور کړی ده، نه دې کړی کنه. ما خپل پسواد کې سره نه دی، خپل جبونه راکول دی، بس د ملت غم کې 6500 نسته دی.
په خور بازار کې ډیرای کسان هغه میوي اخلي چې له بهر هیوادونو څخه راغلي وي. جمال خان آریان لم داسې کسانو څخه دی، لغس خمو پختلی چې دای ولی د خپل هیواد میوه نه اخلي.
علت هم دا ده چې د افغانستان میوه نه مناسبه بسته‌بندي وي، منظم کریټونه ورته نه وي، منظم چالی ورته نه وي. اوس خارج نشي مڼه راځي، اره یو مڼه ځان ته جالی کې بستوي. موږ د افغانستان مڼه هم داسې پلاستیک کې هي، سم بازار نه لري. د بازار خلک خود دې چې کیفیت نه ګوري، هغه شکل ته ګوري.
ته خپل چې کړه بازار ته ځي،
ظاهری بڼه پسې ګرځي، ظاهری بڼه پسې
ګرځي، اما هغه خارج نه نار چراغلی کې کوم مختص چې په جالی کې دی، اما هغه اخلي،
اما اخلو بالکل.
بیا مزه څنګه دا خمزه کوي که وطني
دا خدا آب هوا پورې هیڅ د افغانستان داسې میوه ده چې په جهان کې نشته. میوه په لمر باندې پخې، لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي. افغانستان پوره لمر لري، ښه آب هوا ده، خاورې ښه ده، نو میوه یې خوږه وي. د دې خاطر خو خلک د بازار خلک هم داسې دي چې شکل ته ګوري.
سره لیست په دې خبر پوهیږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري، د کیفیت له نگاه نه ښه ده، خو بیا هم خارجي اخلي.
بالکل ما ته کور ولا دغه سوای چې ته ما ته سم شای راوړه
اما خارجي راوړه
او خارجي راوړه
چې قوارای خی
سمر یو
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي وای چې کدی میوه په لیک ډولو کې زحمت وبسي بیا یې ګټه هم یو څه وي له قاری محمد رفی سره مو په دې اکله مرکه کړې دا ورېدلو بلنې درکو
معلومات هم کړی چې کوم بازار ښه ده هغې ته مال لیږلی ګټه یې کړې چې کوم بازار ضعیف ده هغې ته مال لیږلی تاوان یې کړی
کوشش کوو
ټلیفون د لارې معلومیږي نو په بله طریقه خو نه معلومیږي ټلیفون کوي
هغه کسان چې زنګ وهي چې دلته مڼه خره درویلېږم که زردالو همداسې
او همداسې ټلیفون ورته کوي چې مڼه په څو خرڅېږي څه رقم مڼه خرڅېږي کومه ښه خرڅېږي کومه خرابه خرڅېږي متوسطه مڼه در ولېږو که قوي در ولېږو که ضعیفه در ولېږو نو بیا هماغه شی ورته لېږو هغه مزدوري کوي غریبي کوي او کوم شی چې موږ معلومات ونه لرو ور ولېږو هغه تاوان کوي
دغه د لېږلو په طریقه لږ خبرې وکړه ته خپله مېواله یو ځای بل ځای ته څه رقم لېږي چې په لاره کې خرابه نه شي
دلته خو اوس فعلا ټوله مڼه په پاکټ کې راځي په کاټن کې ډېره نه راځي ځکه په افغانستان کې کاټن والا مڼه نه خرڅېږي څوک یې نه خوښوي ارزانه شی خلک خوښوي دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړېږي راځي مارکیټ ته په مارکیټ کې دلته بیا موږ خرید کوو بیا یې موږ په همدغې پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لېږو ولایتو ته لکه قندار ته هلمند ته او هرات ته دغسې ننګرهار ته مزار شریف ته هر ولایت یې په همدې پاکټ کې لېږو په دا غټو موټرانو کې دا اینو موټرو کې
ته خپله لږه وخته چې د مېوې کاروبار کوې فایده دې ډېره کړې ده که تاوان
کوي فایده اتمن کوي خو مقصد تاوان ورسره تړلی ده
کومې خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي کړې چې لنډې لنډې راته وایې چې په مېوې کاروبار کې څوک تاوان ونه کړي
یاره مېوې په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي ډېر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څه وګټي چې هغه څوک چې اخلي هغه ته هم تاوان ونه رسېږي
په مارکیټ کې صداقت نشته خو
یعنې صداقت بیا ګټه نه کېږي
صداقت یې ګټه کېږي خلک دې نه ورته پرېږدي صداقت ته که صداقت وکړي بیا څوک هغسې نه مني
تاسو خو قاري صاحبه مې کنه
بالکل
بیا تاسو پر خپل کار کې صادق نه یې
صادق یو خو خلک یې نه مني خلک دا صداقت نه مني
باغداری له ډیر پخوا څخه د خلکو د اقتصادي اړتیاوو د پوره کولو وسیله ده دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په څه ډول ټولول او بیا یې خرڅول لاجی اکرام نه مو پوښتلی دي نوموړی له 2 څلوېښت کلونو را په دې خوا باغ لري
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس وکړه تاسو به نوم اورېدلی چې اولترین د زراعت اغینه کس و چې هغه ټول افغانستان ته خدمت وکړو په هغه وخت کې مونږ ته مڼې راوړي او مونږ بالته کې خودله بیا به د دې خارج نه موټر غوښتل مالته به مونږ راوړل او سورت مونږ ته کې خودله او دوبه لیګل په خپله طریقه و خرطول پیسې به په پاکټ کې راوړلې کور ته مونږ ته راکولې
تاسو د ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه
بله
په هغه وخت کې تاسو راضي وې د منول تجارت کنه لکه دغه طریقه باندې خبرې وکړه نور کوم کار نه کول
هغه وخت کې د ما د سي یادیږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدل د خلکو بچ باغونه رش کول د مڼې ویلونه رش کول د نوکان بور باندې قتل چې دا نو ډیر تیر نه او مڼه زخمی نه سي چې بیا د پکارتن کې کیږي د مڼه که زخمی نه سي نو هغه په هیڅ وخت کې نه خرابيږي دومره اندازې پر کوشش کوي بیا به ما غره کن کارتن یا په هغه وخت کې د لرګي صندوقان جوړېدل په دې کې به په طریقه کې خوده له خارې ته بیلی ولې
یو ویلونه پلاس
رش کول په صحیح طریقه باندې به کې خوده له نو اوس دا ټول خلک د
صحیح
طریقه دا و چې مڼه زخمی نه سي او دا نو کې سړی غنی یا زخمی نه شي پزما کونه لویږي
موږ د باغدارانو ستونزې د کرنې وزارت له ویاند لطف الله راشد سره شریک کړي نوموړي ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسولیت نه دی او د سړو خونو د جوړولو پاک لای هم ویل چې کافی برېښنا نه لري نورې خبرې په مرکه کې اورو
مهمترین هدف او شاخصونه د شمون د کمی او کیفیت له لحاظه خپل حاصل کوو چې د محصولات او د تولیداتو سطح لوړ کړو مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشتوالی دی تقریبا 3 سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي برېښنا په کې جریان نه لري او ستونزه د ترنه ګټن شخص لري په قندهار کې هم د سی په میدان وردګو کې هم د سی سړی خونې د شي د برښنا د نشټوالي د عمل فعالیت نه کوي مونږ په 13 کلونو کې نږدې 2700 سړی خونې درې ولایتونو کې د پروان بامیان او کابل کې جوړ کړي او سکل پروګرام لري چې دغه پروژه په نورو شپږ ولایتونو کې هم وغځول شي
تاسو له خپل کارونو نه یادونه وکړه چې په 2 کلونو کې سوي دي مګر اکثره کسان چې دوی باغ لري د دوی ګیلا دا وایي چې د 2 کلونو لپاره کرنې وزارت سره
بیلابیل هیوادونو مرسته وکړي، مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې پکار ده اوس دوی موږ ته کار نه ده کړی.
زه دوه خبره کول غواړم. یو دا چې د تیر کلونو مسولیت موږ نه غواړو چې د هغې د ادرس نه تاسو سره خبرې وکړو. غیر رسمي ارقام دي چې خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې افغانستان دپاره کومک شوي ټول د کرنې په برخه دي. څه چې کومک شوي هغه په تیرو درېو کلونو کې څه چې کومک شوي هغه مصرف شوي او د مصرف په حال کې دي. موږ د خپلې پروژې په شفاف ډول کولی شو چې حساب ورکړو خلکو ته.
یعنې دا خبره خو تاسو معنی یې اوس دا چې سړی خونې نه لرو د موږ تاسې د باغ لرونکي ډېرې زیاتې مېوې ضایع کېږي؟
دا خو واضح خبره ده، د انکار نشي کولی. دغه کار د سړی خونې جوړول او د دغې پروسې تطبیقول باید حد اقل د دیارلس کاله یا څوارلس کاله مخکې شروع شوی وای چې متاسفانه شروع شوی نه دی. په دې تیرو درېو کلونو کې موږ هغومره فرصت او دومره امکانات چې مو درلود هغه مو په مصرف کې اخبار کړو دغه لاسته راوړنه لرو.
قدر من دوستانو په خبرونه کې مو اوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو. د کرنې وزارت هم قانې کوونکې ځواب نه درلوده. خو کسانو چې خپل ډېرې هلې ځلې کړې وې میوې په سم ډول په صندوق کې لېږدولې وې په دې توانېدلي وو چې تر یوه حده یې خواري بې ځایه لاړې نه شي. نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لېږدوي او خرڅوي یې. دا وانه نه نه د کور کلی خبرونه تربیه پارځه کې چې یاست الله مومل او ملګری.